درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتین ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1402 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې ومه، د 1445 هجري قمري کال، د ربیع ثانی د میاشتې 14، او د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې ځمکني عملیات د اسرائیلو کمزورتیا ملکی وګړي د نتنیاهو لپاره آسان هدف نومیږي. بیا به یو ګردی میز درته وړاندې شي چې د ملګرو ملتونو د عمومي سمبلې لخوا د فلسطین په حقله د پریکړې لیک د تصویبېدا په حقله شوی دی. په دغه ګردی میز کې ګډون کوونکي د سیاسي او د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی حبیب الله جانبدار او د پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو کارپوه جاوید مومن دي، او په اخیر کې به د افغانستان او د ایران ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته وړاندې کړو. وګورېدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps.com/. اوس خبرونه. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو سره ټکی. زمکنۍ عملیاتو کې د اسرائیلو ماتې له توپانې الاقصی عملیاتو لویه ده. د فلسطین مبارزانو د اسرائیلو په پوځیانو برید وکړ، او د افغانستان پر ضد بایکاټونه له ترهګر سره د مبارزې خنډ دي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. ځمکنیو عملیاتو کې د اسرائیلو ماتې له توپانې الاقصی عملیاتو ستره وه. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی په غازی ترنګ کې په ځمکنیو عملیاتو کې د سیهانستانو ماتې خوړل د الاقصی د توپان په عملیاتو کې له ماتې څخه ستر وبلل. هغه نن د الجزیرې ټلویزیون سره په مراکه کې وویل، اسرائیلو لومړی ماتې خوړل د حملې ناڅاپه ترسره کېدل بلل، خو په دوهمه ماتې کې په داسې پوځ سره چې په ټولو وسلو سنبال دی په غازی ترنګ یې حمله وکړه، خو د مقاومت ډلو مبارزانو هغوی شاته کولو ته مجبور کړل، او دغه پیښې د فلسطین د ملت په نوم یو بل ستر بریالیتوب رامنځته کړ. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی بیا زیاته کړه، د مقاومت ډلو د امریکا پیغامونو ته په ښکاره ځواب ورکړ، خو عجیبه خبره دا ده چې امریکا نورو هیوادونو ته وایي کوم اقدام ترسره نه کړي، خو په خپله د دنیا ټولو خلکو د سترګو په وړاندې په غازی کې د جنایتونو د ترسره کولو لپاره د صهیونیست رژیم د ضرورت وړ ټولې وسلې، تجهیزات او امکانات اسرائیلو ته ورکوي. د ایران ولسمشر ویل، د امریکا او د څو نورو اروپایي هیوادونو په ملاتړونو سره د صهیونیست رژیم په لاس د ښځو او د ماشومانو د وژلې بوږنوونکي جنایت د دنیا ډېر خلک حیرانه کړي دي، او له صهیونیست رژیم څخه د نفرت سبب شوی دی په دې ډول چې ویل شوی په یوې پام وړ سبب بندۍ کې ډېر نظر خوندان او سیاستوالان یو طرف ته دي، او د امریکا حکومت او څو نورو اروپایي او د جعلي صهیونیست رژیم بل طرف ته دي. هغه ویل، د فلسطین د خلکو مقاومت له اقتدار سره یو ځای مظلومیت، او د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنایی په اند د فلسطین خلک مظلوم او مقتدر نومولی شو، چې دغه روحیه او مقاومت کول به په دومره انګیزې او ارادې سره حتما د مقاومت د بهیر او د فلسطین د ملت په نوم بریالیتوب رامنځته کړي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د غراز جوه تکړه، د مقاومت ځواکونه که هغه په فلسطین کې وي او که په لبنان او که په نورو سیمو کې د خلکو له متن څخه راپورته شوي ځواکونه دي، کوم چې له ظلم څخه پوزې ته راغلي او یو ځای راغونډ شوي دي چې د وطن او د خپلو حقوقو دفاع وکړي. هغه بیا ټینګار وکړ چې د فلسطین مسله باید د تل د ټولو اسلامي هیوادونو تر ټولو مهمه موضوع اندېښنه واوسي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی بیا ډاګینه کړه، اسلامي دنیا او د نړۍ ټول خپلواکه هیوادونه چې د امریکا تسرطي لاندې نه دي، باید د فلسطین د مقاومت د بهیر ملاتړ او دفاع وکړي. په غزه کې د صهیونیستانو جنایتونه ښکاره نسل وژنه ده. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه چارو وزارت ویان نصیر کنانی په غازی ترنګ کې د شهیدانو شوی ماشومانو د تصویرونو په خپرولو سره په دغه سیمه کې د صهیونیست رژیم د پوځیانو جنایتونه ښکاره نسل وژنه وبلله. هغه نن په خپل ایکس انټرنیټ پاڼې کې د فلسطین په غازی ترنګ باندې د صهیونیست رژیم د حملو د شهیدانو شوی ماشومانو د عکسونو په خپرولو سره ولیکل، دغه تصویرونه په غازی اترنګ کې د سهونیست رژیم د جنایتکار پوځ د جنایتونو یو ډیره کوچنی نمونه او بیلګه ده. د فلسطین مبارزانو د اسرائیلو په پوځیانو باندې برید وکړ. المیادین ټلویزیون راپور کړی د فلسطین مقاومت ځواکونه بریالي شول چې د غازی اترنګ په سرحد کې په یو شمېر سهونیستي عسکرو باندې بریدونه وکړي. د سهونیست رژیم پوځ په توپان الاقصی عملیاتو کې د خپلې ماتې د جبرانولو لپاره چې د اکتوبر د میاشتې له اوومې نېټې څخه د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس لخوا پیل شوي وړ مشپه غازی اترنګ ته د ورننوتلو او هلته د ځمکنیو عملیاتو د ترسره کولو نیت درلود، خو د فلسطین د مقاومت ځواکونو له حملو سره مخامخ شو. نن سهار وختي هم د غزې سرحد ته نږدې د را په سیمې په ختیځ کې په سوپا ښار کې د سهونیست رژیم یو شمېر پولیس ځواکونه د مقاومت د ځواکونو په لومه کې ښکېل شول. دغه اسرائیلي عسکر د فلسطین د مقاومت له ځواکونو سره له درې ساعته سختې جګړې وروسته شاته کولو ته مجبوره شول. د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس پوځي څنګ کتایب القسام وویل د مقاومت ځواکونو غازی اترنګ ته د سهونیست رژیم د پوځ د زغرګاډو په نږدې کې دا سره په هغوی باندې ډزې وکړې. د توپان الاقصی عملیات په داسې حال کې څلرویشتمې ورځې ته ورننوتلې دي چې د غازی اترنګ په هستوګن سیمو، ښوونځیو او روغتونونو باندې د سهونیست رژیم لخوا له ځمکې، هوا او سمندر څخه سختې حملې روانې دي. امریکا، بریتانیا، جرمنی، فرانسه، استرالیا او نورو اروپایي هیوادونه د اسرائیلو د جنایتکار رژیم وسله والې استخباراتي او مالي ملاتړونه کوي او دوی د فلسطین د ملت پر ضد په سترو جنایتونو کې شریک دي. بل خبر دا چې د فلسطین مبارزانو نن بیا هم په اسرائیلو باندې څو راکټونه ورویشتلي دي. غازی کې د سونګو ختمېدل د غمیزې سبب ګرځي. زمون خبریال راپور کړی د فلسطین سترې میاشتې یعنی هلال احمر په دې خبرې سره چې غازی اترنګ ته رسېدلې طبي مرستې ډېرې کمې دي وویل په غازی کې د سونګو ختمېدل د غمیزې د رامنځته کوونکي حالت سبب کیږي. د الاقصی د توپان د عملیاتو له پیل راسې نن څلرویشتمه ورځ کیږي چې له یوې خوا د فلسطین د غازی اترنګ د هستوګنه عمومي زیمو بمبرولو، د اوبو د برېښنا غوڅېدا له یوې خوا، د درملو او د خوراکي شیانو سخت کمښت له بلې خوا، د فلسطین د غازی اترنګ د اوسېدونکو لپاره ډېر کړکېچن حالات رامنځته کړي دي. د بشري حقوقو ارګانونو په دغه سیمه کې انساني شرایط د نه بیانېدا وړ او خواشینونکي بللې دي. د فلسطین د هلال احمر یو چارواکي ویل د طبي تجهیزاتو هغه مرستې چې موږ ته رسېدلې دي د غازی د اترنګ د روغتونونو د زیات ضرورتونو یوه قطره هم نه ده. هغه زیاته کړه له ټولو نړیوالو غوښتنو سره سره تر اوسه غازی اترنګ ته د روغتیا د برخې لپاره ضروري سونګ نه دي رسېدلي. وویل د سونګو ډېرې ستراتیژیکې زیرمې مو مصرف کړي دي او د سونګو ختمېدل د غمیزې د رامنځته کوونکي حالت سبب ګرځي. له دې مخکې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په دې خبرې سره چې د فلسطین په غازی اترنګ کې زیات انساني کړکېچ او کړاو دردونکي دی وویل د غازی روغتونونو د تجهیزاتو د درملو د ختمېدا په دلیل د دړې وړې کېدا په حال کې دي. د فلسطین سرې میاشتې ادارې هم وویل چې د سهونیست رژیم غازی اترنګ ته د سونګو د ورتلو مخه نیسي. د غازی اترنګ په شمالي سیمو باندې د سهونیست رژیم د حملو له زیاتېدا سره په یو وخت د فلسطین د روغتیا وزارت د دغه سیمې د شهیدانو شمېر څه د پاسه 7000 تنه اعلان کړ. بل خبر دا چې د فلسطین د ښوونې او روزنې وزارت وویل چې د اسرائیلو په تیریو کې تر اوسه 2000 زده کوونکي شهیدان شوي دي. په سوریه کې د امریکا په اډې باندې برید شوی. المیادین ټلویزیون راپور کړی د عراق مقاومت ځواکونو په دوو بې پیلوټه الوتکو سره د سوریې په شمال ختیځ کې د امریکا په اډې باندې برید وکړ. د امریکا پوځیان واشنگټن ته د اړونده د سوریې له کور ډیموکراتیک ځواکونو سره یوځای په غیر قانوني ډول د سوریې په شمال او شمال ختیځ کې شتون لري او دوی د هیواد د تیلو د سرچینو شتمنۍ په چرتوړن کولو سربیره د ځایي خلکو پر ضد جنایتونه هم ترسره کوي. د عراق اسلامي مقاومت ډلو نن په یوې بیانې کې وویل د سوریې په الشدادي سیمه کې د امریکا په یوې اډې باندې د دوو بې پیلوټه الوتکو حمله وشوه. بې پیلوټه الوتکې نیخ بنګه په خپل هدف باندې ولګېدې. د عراق اسلامي مقاومت ډلو د سوریې په شمال ختیځ کې د حسکا ولایت په جنوب کې هم د امریکا په اډې باندې حمله وکړه. دغه بیانیا په داسې حال کې خپره شوې ده چې د سوریې ځایي رسنیو نن سهار په هیواد کې د امریکا په یو بلې پوځي اډې باندې هم د حملې خبر ورکړی. د فلسطین په نیوه کې سیمو کې د جنگ له سختېدا وروسته په تیرو څو ورځو کې د عراق او د سوریې په یو شمېر سیمو کې د امریکا په اډو باندې بریدونه شوي دي چې له کابله یې لسګونو پوځیان ژوبل شوي هم دي. د افغانستان پر ضد بایکټونه له ترهګرۍ سره د مبارزې خنډ دي. زمون خبریال راپور کړی په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر حسن کاظمی کومې ټینګار وکړ د افغانستان پر ضد بایکټونه له نشه ییزو موادو او ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره جدي خنډ دي. په افغانستان کې د امریکا له پوزیشنو راسې په دغه هیواد کې د نشه ییزو موادو کار او تولید بیخي زیات شوی دی او لس برابره زیات شوی دی. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر حسن کاظمی کومی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي له مرستیال مارکوس پورزیل سره په کتنه کې د افغانستان پر ضد د بایکټونو د ختمېدا غوښتنه وکړه. کاظمی کومی په دغه کتنه کې د افغانستان له کړکیچونو د وتلو لپاره د سیمې د هیوادونو په چورلیستوب سره د ګډې او د څو اړخیزه ډیپلوماسۍ په پیاوړتیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر حسن کاظمی کومی په ایکس انټرنیټ پاڼې کې په یو پیغام خپرولو سره ولیکل په دغه کتنه کې له سیمې د اورخوا هیوادونو په تیره بیا د امریکا د ځواب د ویلو چې د افغانستان د اوسنیو شرایطو مسؤول دی ټینګار وشو. دغه راز په نړیوالو نوښتونو کې د سیمې له اورخوا هیوادونو د هر ډول رغنده مشارکت په حق له شک څرګند شو. د پاکستان په کورمی سیمې کې جنګونه اوس هم دوام لري. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د کوربې ایجنسیا په بیلابیلو سیمو کې د توري او د منګل قبیلو ترمنځ سخت جنګونه اوس هم دوام لري او دواړه لورې د درنو او د سپکو وسلو بریدونو ته دوام ورکوي. د ویلو ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په پېښور کې د پاراچنار سیمې په یو ګاډۍ باندې د منګل قبیلې په حملې کې یو تن چې په قطر کې له څلور کاله مسافرۍ وروسته ورستون شوی ووژل شو او دوه نور کسان ژوبل شول. دغه راز د کورمې ایجنسۍ د بګن چرخیل سیمې ته نږدې د حکومتي ملیشا ځواکونو په شتون سره د منګل او سونی قبیلو یو شمېر وسلوالو کسانو د توریکام د ګاډو په کاروان ډزې وکړې چې له کابله یې د توریکام شپږ کسان ووژل شول او یو شمېر نور ژوبل شوي وو. حکومتي ملیشا ځواکونو په وسلوالو کسانو هیڅ ډول ډزې ونه کړې او یوازې تماشا یې کوله. دغه راز اوس د کورمې ایجنسۍ په پیواړ بوغاکي او نورو سیمو کې جنګونه روان دي. حکومت په کورمې ایجنسۍ کې د ټروریستانو چې تل د سیمې امنیت خرابوي په نیولو او سزا کولو کې ناکامه دی. له تیرو څو ورځو راهسې پاراچنار ته تلونکي لارې په کامل ډول بندې دي او هلته خوراکي شیان او درمل نه ورځي او برېښنا او ټلیفونونه او انټرنیټ غوڅ شوي دي چې د خلکو لپاره یو شمېر مشکلات رامنځته کړي دي. د پاکستان ټولو رسنیو د پاراچنار د شیعه مسلمانانو بېګناه وژل کېدا ته هیڅ ډول پوښښ او کوریج نه ورکوي او چوپتیا یې غوره کړې ده. د پاراچنار ځایي خبریالان هم چوپ ناست او هیڅ خبر نه کوي ځکه چې هغوی په خپلو شخصي ګټو پسې دي. ویل کېږي چې تر اوسه په دغو جنګونو کې د توري او د منګل قبیلو کبو دیرش کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي هم دي. اسلامي هیوادونه بیا د غازي ترنګې پر ضد جنایتونو په حق له دریځ غوره کړي. نور جزئیات دلته لرو.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارواکو له اسلامي هیوادونو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې د غزې پر تړانګه د اسرایلو د بریدونو پر وړاندې خپل دریځ روښانه کړي. د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستیال مولوي لطف الله خیرخوا په کابل کې یو علمي سیمینار ته په وینا کې ویل ځینې هیوادونه په ځانګړې توګه امریکا د فلسطین پر ضد د اسرایلو جګړې ته قانوني اړخ ورکوي. لطف الله خیرخوا ویل امریکا د اسرایلو تر څنګ ولاړه ده او مستقیما په جګړه کې دخیله ده او وایي چې اسرایل په قانوني ډول د خپل ځان د دفاع حق لري.
امریکا راغلی ده د اسرائیل په خوا کې ودرېده مستقیما په جنگ کې دخیله مستقیما او وایي چې اسرائیل د خپل ځان قانوني دفاع حق لري او ټول اسلامي نړۍ ورته ګوري. اقل دغسې یو موقف نشي نیولی چې په خوله ووایي چې دغه جنگ د نور ودرېږي.
د لوړو زده کړو وزارت د ارشاد او دعوت رئیس مولوي شاکر الله وحدت هم په دغه سیمینار کې له فلسطینه د ملاتړ تر څنګ پر غزې د اسرایلو هوایي بمباریو په تړاو د اسلامي هیوادونو پر چوپتیا نیوکه کوي. ښاغلی شاکر ویل چې اسلامي نړۍ په ځانګړې توګه د خلیج مسلمانان د فلسطین په مسله کې بې تفاوته دي.
که نن په واقعي معنا سره اسلامي نړۍ خصوصا د خلیج مسلمانانو د پاکې داعیې ته په سپېڅلې عقیده باندې سر ښکته کړی وای، نن به داسې تهجم د امریکایانو داسې تهجم د فرانسویانو، داسې تهجم د برتانویانو او د سهونیستي رژیم چې نن یې په معصومو ماشومانو باندې روان کړی دی، نن به دا حالت موږ په سترګو باندې نه لیدلو.
د یادونې وړ ده چې د ایران او افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼ شمېر هېوادونو کې د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرائیلو پر ضد پراخ لاریونونه شوي او لا دوام لري، خو اسرائیل په مظلومو فلسطینیانو خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. همدارنګه په غزې تړانګه کې د اسرائیلي ځواکونو د جګړې له شدت سره د دغې جګړې پر وړاندې غبرګونونه هم ورځ تر بلې زیاتېږي. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
د ازبکستان یو پلاوی افغانستان ته ورغلی دی، نو راځي دغه راپور په ګډه واورو.
د ازبکستان هیواد لوړ رتبه چارواکي نن ورځ د افغانستان پلازمینه کابل ته راورسېدل. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړی چې په دې کاري سفر کې د ازبکستان هیواد د قانونو، ترانسپورت او سوداګرۍ وزیران، د یادو ادارو رئیسانو او 15 تنه سوداګر ورسره کابل ته راغلي. ویل کېږي چې د ازبکستان هیواد د پلاوی د رسمي سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، د ترانزیټي مسایلو پراختیا او په افغانستان کې د ازبکستان هیواد د سوداګریزو توکو د نندارتون پرانستل یاد شوي دي. دوه میاشتې وړاندې یو 10 کسیز ازبکستاني پلاوی کابل ته په سفر راغلی و او افغان چارواکو سره لیدنې او کتنې ترسره کړې چې د یاد پلاوی مشري ناظم جان خالمرادوف د ازبکستان هیواد د صنعت وزارت لومړی مرستیال کوله او یاد ازبکستانی پلاوی د ټکنالوژي، خوراکي موادو او برېښنا په برخه کې د افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې وه. د ازبکستانی 15 کسیز پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته راځي چې تېره ورځ د افغانستان د روغتیا وزارت وزیر ډاکټر قلندر عباد د نړیوالو مرستو د راټولولو په موخه د یو رسمي سفر په ترڅ کې قطر هیواد ته لاړ. نعمت الله افغان، تهران، راډیو غزنی.
عزتمن اردوونکو، په دغه راپور سره زموږ د دغه خبری برخې وخت پای ته رسیږي. خبرونه پای ته ورسیده.
سیاسی تبصره.
د تهران ریډیو ډیرو عزتمن اوریدونکو، اوس به سیاسی تبصره درته وړاندې کوو چې ځمکني عملیات د اسرائیلو کمزورتیا ملکی وګړي د نتنیاهو لپاره آسان هدف نومیږي. له دې سره سره چې د فلسطین د غزې ترانګې له حالاتو څخه د اطلاعاتو ترلاسه کېدل په کامل ډول د انټرنیټ په غوڅولو او په خبریالانو باندې په حملو کولو کې د صهیونیست رژیم له اقدام څخه وروسته تر یو حده مشکل شوي دي، خو د ترلاسه شویو اطلاعاتو بهیر ښودنه کوي د اسرائیلو رژیم ځمکني عملیات له هوایي ملاتړ څخه رابرخورېده او د امریکا د پوځیانو له ګډون کولو سره سره له ماتې سره مخامخ شوي دي او دغه راجی ملکی وګړو ته همغه را د توپانی لکسا د عملیاتو او د خپلو پوځي ماتیو د جبرانو لپاره داستان هدف توګه ګوري. له درې اونیو سختو هوایی بریدونو او د توپونو له ډزو وروسته د صهیونیست رژیم پوځ وړم ورځ یعنی پرون د فلسطینیانو د څو پیرکو لیواو په کارولو سره هڅه وکړه له دریو چورلیزونو څخه غازې ډانګې ته ورننوځي او هغو هدفونو ته چې د هوایي حملو له لارې ورته نه دي رسېدلي ورسیږي. په تیرو څو ورځو کې د صهیونیست رژیم پوځیان د دغه رژیم د ټانکونو په ملاتړ سره هڅه کړې ده چې غازی ترانګې ته په ننوتلو سره هغه ونیسي، خو درې ځله له ماتې سره مخامخ شوي دي او د زیاتو مارژولو په زغملو سره شاته کولو ته مجبوره شوي هم دي. له دې وروسته د اسرائیلو هیلیکوپټرونه د مړو او د ژوبلو پوځیانو د انتقالولو لپاره غازی سیمې ته ورغلي وو. ویل کېږي د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې سینټ کام 15,000 عسکرو هم د غازې د عملیاتو په وخت د صهیونیست رژیم له پوځ سره ملګرتیا کوله. سره له دې ترلاسه شوي راپورونه د دې ښودنه کوي چې د اسرائیلو پوځ نه دی توانېدلې له مخکې څخه پلان شوي هدفونو ته ورسیږي او په ځینو مواردونو کې زیاتې مارژوبلې زغملې دي او حتی د عملیاتو د چورلیزونو یو قومندان هم د مقاومت ځواکونو نیولی دی. اسرائیل کوشش کوي د غزې ترنګه په دوو یا درو سیمو باندې وویشي او بیا د فلسطین د مقاومت د ځواکونو ترمنځ د ارتباط په غوڅولو سره د جنگ دریم پړاو ته ورننوځي. سهونیس رژیم په 2014 میلادي کال کې د دا ډول پلان د اجرا کولو نیت درلود خو ناکامه شو او ماتې وخوړله. او دا په داسې حال کې دی چې د فلسطین د مقاومت ډلو وسونه اوس د 2014 میلادي کال په نسبت څو برابره زیات شوي دي. پر دې اساس که څه هم د اسرائیلو د ځمکنیو عملیاتو پیلیدل له غزې ترانګې کابو 60,000 ژوبلو کسانو او څه د پاسه 400,000 ملکي وګړو ته د مرستو د رسولو د خنډ سبب کیږي، خو په عین حال کې د سهونیست رژیم د پوځیانو مار ژوبلې هم ورزیاتوي. سهونیست رژیم تر اوسه په هیڅ جنګ کې د توپانې الاقصی د عملیاتو په اندازه مار ژوبلې نه دي لرلي، او دې ته په پام سره چې نه دی توانېدلی په پوځي ډګر کې خپل تاریخي شکست جبران کړي، نو د ملکي وګړو په قصدي ډول وژلو ته یې مخه کړې ده. د سهونیست رژیم د پوځ په هوایي توغندوي بریدونو او د توپونو په حملو کې تر اوسه د فلسطین څه د پاس 7,000 ملکي وګړي شهیدان شوي او کابو 60,000 نور ژوبل شوي دي او کابو 2,000 نور بېدرکه شوي دي، او زیات احتمال دا دی چې دغه کسان تر کرنوانډو لاندې شوي دي. او سهونیست رژیم د فلسطین د درنو ماشینونو د سونګو د تامینېدا مخه نیولې ده چې دغه فلسطینیان له خاورو څخه راو نه ویستل شي، او دغه محدودیتونه ژوبلو کسانو ته د مرستو د رسولو د بهیر د ځنډېدا او د شهیدانو د شمیر د زیاتېدا سبب شوی دی. سهونیست رژیم تر اوسه فلسطینیانو ته د زیاتو مار ژوبلو د اړولو لپاره د یو ټن وزن لرونکو د سنګرونو د ماتولو د بمونو او د پاسپورس لرونکو بمونو په شمول په پراخو اقداماتو او د جوماتونو او د روغتونونو او د درملتونو په شان په درملیزو مرکزونو باندې حملو ته دوام ورکړی، او له دغه لارې هڅه کړې ده غازاتنګه امنن له خلکو خالي کړي، څو څرنګه چې دغو جنایتکار اقداماتو انعکاس د نړیوالو د بمونو د زیاتېدا باور شوی دی. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
نو ول عالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی ولی دلی دی لیا دانستا کول دغا واری
مغز تکراحت سر باوی لبس من سکم اون یارگر روانه کرده به خارجیانو پا مقابل که دوش خالگرانو پا مقابل
که سخو پیگه چه ده مغز وزارت سالو رو برخو که کار کی.
هندارا
د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه تبلا خو ګڼایم تاسو هندار خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو اسمبلی لوري د غزې په اړه د عربو هیوادونو پریکړه لیک تصویب شوی چې پکې له سوینست رژیم څخه په غزې د سمدستي عام وژنې د درېدو اوربند منلو فلسطینی وګړو سره د بشر دوستانه مرستو د خن نه رامنځته کېدو او یو شمېر نورې پریکړې شاملې دي، خو تر دې تصویب وروسته لا هم بریدونه دوام لري. خوراکي، برېښنایي او ګڼ نور برخو کې د بشری مرستو ممانعات جریان لري، او هم د اوربند په اړه تر اوسه هیڅ کومه هیله مندي نه ده پیدا شوې. د حماس مقاومت غورزنګ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د غزې په اړه د پریکړه لیک له تصویبېدو څخه په هر کلي سره اعلان کړی چې د ملګرو ملتونو له عمومي غونډې او ورسره اړوند نړیوالو ارګانونو څخه غواړي چې د دغه پریکړه لیک د عملي کېدو لپاره سملاسي اقدام وکړي، خو غزې ته کړېدلی ولس د دغه ستونزو څخه خلاصېدو او فلسطیني سوداګرو، خوړو او درملو په شمول بشردوستانه مرستې د رسېدو هیله مندي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په خپل پریکړه لیک کې په سیمه کې د تاوتریخوالي له زیاتوالي د مخنیوي او بې ثباتۍ سره د مقابلې په ضرورت ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی اعلان وکړ چې له خپلو سیمو څخه د فلسطینیانو د ایسترلو لپاره له هر ډول هلو ځلو پریکنده مخالف دي. دغه پریکړه لیک د 160 مثبتو رایو، 14 مخالفو رایو او 45 سپینو رایو په نتیجه کې تصویب شو. تر دې وړاندې امنیت شورا په تیرو درې اونیو کې ځله د غزې په اړه په خلاده غونډې کړې وي، خو د امریکا د مخالف رایې له امله یې هیڅ پریکړه لیک صادر نه شو کړ او د ملکي وګړو عام وژنې لا هم جریان لري. بلخوا داسې هم ویل کېږي چې تېره ورځ تر 200 زیات هوایي ځواک او تر 5000 ځمکني امریکایي ځواکونو په غزې ترانګه له څو ادرسونو حملې وکړې. اخوا د مسلمان نړۍ تر څنګ ګڼ نور هیوادونه دغه چاره غندلې او ورځ تر بلې د منځني ختیځ څخه د دریم نړیوال جنگ اندېښنې زیاتېږي. دا چې حماس غورځنګ په ښه توګه د امنیت شورا د غیر عادلانه او سیاسي کړچار په هکله پوهېږي، عربي زبرځواک هیوادونه د بشري حقونو د ملاتړ دعوه کوي، لیکن اوس د سوهنیست رژیم له جنایتونو نه یوازې ملاتړ کوي بلکې کی عربی هیوادونه پکې ونډه هم اخلي. حتی د سوهنیستانو له لوري د درې اونیو په موده کې د 3000 ماشومان او د 1500 خزو شهادت هم ورته اهمیت لري. په دې بنیاد د ملګرو ملتونو د عمومي سملې له پریکړه لیک څخه د حماس هر کلی په یو ډول د سوهنیستانو جنایتونو په وړاندې د امنیت شورا د سیاسي او غیر منصفانه کړچار ته پیغور دی. د تهران رادیو په هنداره خبرونه کې هم د ملګرو ملتونو د عمومي سملې له لوري د عربو هیوادونو وړاندې شوی پریکړه لیک تصویب او اړوند نور موضوعاتو باندې بحث کوو. په بحث کې سره د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه هغلی حبیب الله جانبدار او د پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو کارپوه هغلی جاوید مومن میلمانه دي. هیله د خبرونه را سره تر پایه ووري. خدا مهال یو لنډ د ملرو بیرته راګرځو. د تهران رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا خرغ لاس هندار خبرونه اوري چې د ملګرو ملتونو اسمبلی له لوري په غزې د سوهنیست رژیم د ظلمونو د مخنیوي په اړه تصویب شوی پریکړه لیک ته مځانګړی کړي. پس له هغلي حبیب الله جانبدار څخه پیل کوو. ډیر زیاته مننه هغلي جانبدار صاحب چې زموږ بلنه مو منله. تاسو د ملګرو ملتونو له لوري د عربو هیوادونو پریکړه لیک تصویب څخه خبر یاست، ولی دغه پریکړه لیک ته اړتیا پیدا شوه او بالاخره ولی نه
خوګیانی صاحب سلامونه. تاسو ته معلومه ده چې د ملل متحد مصوبات اخلاقی بڼه لري او اجرایی تضمینات محدود دي. ویلی شو چې د ملل متحد پریکړې ځکه اغیز نه لري چې د دې د اجرا دپاره تضمینات موجود نه دي او کومه قوه چې د دې د عملي کولو مسؤلیت لري هغه هم موجود نه ده. مګر په شورای امنیت کې که یوه پریکړه تصویبیږي او هغه هم په عمومي توافق سره، یعنی څوک ویتو نه کوي، په هغه صورت کې بیا هغه پریکړې عملي جنبه لرلی شي. ولې په اخلاقي لحاظ باندې د دې مصوبې اهمیت چې په غزه کې دی ور بند وسی دا ډیر زیات ده او په تبلیغاتي لحاظ باندې دا د فلسطینیانو یوه لاسته راوړنه ښیي. یو سلو شلو هیوادونو دوی ملاتړ کړی او دا یې ویلي چې هلته باید ور بند وسی. نو اوس لازمه ده چې هغه هیوادونه چې په نړیوال سیستم کې عدالت غواړي هغوی ډیر منسجم اوسي او د امنیت د شورا په غړو باندې هم اغیز. تر ډیره حده د ملل متحد د پریکړو او همداسې د امنیت په شورا کې چې کوم مسایل مطرح کیږي او هغه د بشري حقونو په دفاع کې دي اکثرا د امریکا او د امریکا د متحدینو لخوا ردیږي. نو دا امریکایي قلدری ده چې د نړیوال نظم د ښه تطبیق مخنیوی کوي او دوی د نړیوال نظم عادلانه چیره له پختنی لاندې راولي.
د نړیوالو سیاسي مسایلو کارپوه هغلی حبیب الله جانبدار له تاسې نړۍ مننه. د پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو کارپوه هغلی جاوید مومن له تاسې هم مننه چې زموږ سره مو بحث کې ګډون وکړ. پرون د ملګرو ملتونو له لوري هغه پریکړه لیک تصویب شو چې په کې له سوهنیست رژیم څخه په غزې د سمدستي عام وژنې پای ته رسېدو، اوربند منلو، د فلسطین وګړو سره بشر دوستانه مرستو پر وړاندې د خنډ نه رامنځته کولو پریکړې شوې وي، خو تر اوسه په یوه برخه کې هم پریکړه لیک تاثیر نه دی کړی، تاسو لامل پڅ کی ګورئ؟
ګورئ که چیرې ته ملګری ملتونو سازمان وګورو، ملګری ملتونو سازمان یو نړیوال سازمان دی او پاینال کې د دوی یو ستره مخه هم ده چې نړیوال سولې ته باید کار وکړي، او کوم هیوادونو کې چې ناورین رامنځته کیږي باید دغه د ناورین د حل لپاره باید لاس په کار شي. خو بدبختانه ملګری ملتونو سازمان هم که تاسو چیرته وګورئ د ځینو قدرتونو تر تاثیر لاندې ده او تر اغیز لاندې ده، په خاصه توګه امنیت شورا کې چې کوم غړي دي او بیا خاصه توګه دغه 15 دایمي غړي، دوی تاثیرات ډېر ده په ملګری ملتونو سازمان کې. کومه پریکړه چې د اوربند یا د بشري مرستو د رسونې لپاره شوی، ګوري دا اصلا د ملګری ملتونو سازمان همدا دنده او مسؤلیت ده چې باید د مخکې ترسره کړی، او چې اوس هم دغه کوم پریکړه نیولې ده، ولې دا پریکړه چې عملي کیږي نه، په دې کې معلومدار ده چې د اسرائیل پلویتوب څوکې غرب کې یو امریکا کې یو امریکا مخالفت کوي او نه پریږدي چې دغه مسله ترسره شي. نو ملګری ملتونو سازمان هم تر ډیر بریده پورې زما له نظره دوی غواړي چې دغه مسایل حل شي، خو د دې لپاره چې دغه قدرتونو مراعات هم کوي. د امنیت شورا دایمه غړیتوب هم یو سیاسي مسله وه چې دوی ته حتی د ویتو حق ورکړل شو. نو زه فکر کوم چې دغه مسله تر ډیر بریده پورې د قدرتونو تر اغیز لاندې ده، ځکه چې دغه اوربند یا نور مسایل منل کیږي نه.
د پوهنتون استاد او د نړیوالو مسایلو کارپو هغلی جاوید مومن له تاسو هم نړۍ مننه. درنو ورتونکو یو لنډه د ملرو بیرته راګرځو. د تهران رادیو درن اوردون کو یو ځل بیا هم خرغلا صدا ځل بحث له هاغلی مومن سب څخه پیل کو. او استاد وړاندې د امنیت شورا په تیرو دریو نیو کې څلور ځلې د غزه په اړه فوق العاده غونډه وکړي، خو د امریکا د مخالفی رایې له عمله د هیڅ پریکړه لیک په صادرولو برایل نه شول. په داسې حال کې چې په غزه کې عام وژنه روانه ده، ولی یو نړیوال ادرس چې د نړۍ ګڼ هیوادونو غړي توب لري د حق لپاره خپل پریکړه لیک نش صادرولی، او په نړیواله کچه د وروستیو اندرو پایلې بس کې ګورې
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، امنیت شورا هغه 15 غړي دایمه غړي چې دي، دا تر ډیر بریده پورې په ملګری ملتونو سازمان کې دوی دي چې تاثیر گزار او پریکړه نیونکي دي. بل مسله تر ډیر بریده دا ده چې دلته د ویتو حق لري. اوس که چیرته څلور هیوادونه هم دا تصمیم ونیسي دا پریکړه وکړي چې باید دغه د اوربند مسله رامنځته شي، او بالاخره په غزه باندې او په فلسطین باندې چې کوم ظلم روان ده، کوم بمبارد روان ده، دا باید ودرول شي. خو دلته تاسو ته معلوم ده چې امریکا مخالفت کوي او مخالفه رایه وکاروله، له دې خارج چې دغه قدرتونه لوبي لري، رقابتونه لري. د دې رقابتونو ځینې هیوادونه قرباني دي، چې یو لغې جملې څخه فلسطین دی. تاسو ګورئ نن په خاره فلسطینیانو باندې ظلم روان دی، فلسطینیان وژل کیږي، خو هیڅ یو نړیوال بنسټ نه دی چې دوی غږ پورته کړي او نه هم دوی مخنیوي کوي. تاسو ګورئ د بشر حقوق همیش غږ اوچتیږي، چې د بشر حقوق په نړیواله کچه تاسو ګورئ د امریکا نور هیوادونه، خو کله چې دوی ګټې رامنځته شي او دوی ګټې په خطر کې وي، بیا نو د بشر حقوق هیڅ مفهوم ورته نه لري. آیا د فلسطینیانو عام وژنه، آیا په فلسطین کې چې کوم روختون بمبارد شو تقریبا 1500 کسان په شهادت ورسیدل، چې تر ډیر بیده پکې ماشومان ول، آیا دا بشر نه دي؟ خو له دې خارج چې دوی د بشر حقوق هم د خپل د ګټو پر بنسټ تعریفوي. زه فکر کوم چې اوس په نړیوال نظام او په نړیواله سطح کومي پیښې، نړیوالې پیښې یا کومي پیښې چې رامنځته شوې دي، دا زه فکر کوم چې د دریم نړیوالې جګړې څرک پکې لګیدل کیږي. تاسو که چیرته وګورئ د اوکراین، د روسیې مسله وګورئ، د تایوان او د چین مسله وګورئ، افریقایي هیوادونو کې، بیا په ختیځو هیوادونو کې تر ټولو مهمه ګرمه جګړه چې دا اوس د فلسطین او د اسرائیل روانه ده، دغه رقابتونه د قدرتونو که چیرته دا موږ وګورو، نو لدې خاري چې د درېمې نړیوالې جګړې څرک لیدل کیږي، خو دې کې باید ملګری ملتونو سازمان رول ولوبوي. او بله مسله تاسو ګورې په ښکاره امریکا هغه کوم اصول چې دي، نړیوال اصول چې دي، هغه تر پښو لاندې کړي دي. دا اوس امریکا عملا اسرائیل نه حمایت کوي، ملاتړ کوي. دلته تاسو ګوري د فلسطین باندې کوم ظلم روان ده، په فلسطین باندې کوم بمباری روان دي، دا په خره ډول لدی معلومیږي چې امریکا اوس هم په نړیوال نظام کې دوی قدرت لري او تا اسلامي هیوادونه د دوی تر تاثیر د دوی تر ولکې لاندې دي، ځکه اسلامي نړۍ که چې تاسو وګورئ تر ننه پورې کوم عملی اقدام نه ده کړی غیر له دې چې غندلی وي. اوس تاسو ګورئ د اسرائیل رامنځته کېدل په دغه سیمه کې اصلا تاریخ دی که چېرته وګورو دوه او یا درې او یا کاله کېږي، ولې دا هیواد قصدن دلته رامنځته سو، دا جغرافیه ساختگی جغرافیه د دې لپاره رامنځته شوه چې دلته په ختیځو هیوادونو کې د امریکا او د غرب ګټې خوندي وساتل شي. غیر له غنه دا د دوی حق نه ده چې دلته رامنځته شوی سو، د اسلامي نړۍ په قلب کې اسرائیل رامنځته شوی دی او دا اسرائیلیان تاسو ګورئ کوچنی هیواد دی، حتی فلسطین او ټول اسلامي نړۍ سره مخامخ جګړې باندې روان دی. نو دلته د اسلامي هیوادونو بار مو عزت او غیرت چیرته ده چې د دوی په منځ کې یو هیواد رامنځته کیږي د یو میلمه په توګه او میلمه دوی باندې ظلم روان کړی ده، خو هیڅ څوک هم غږ نه پورته کوي. نو هیله مند یم دا چې ملګري ملتونو سازمان او نور نړیوال بنسټونه او اسلامي هیوادونه دوی باید ژر تر ژره لاس په کار شي او بالاخره دغه مسله حل کړي. که دا مسله حل نشي زه په دې مطمئنه یم چې حتی د درېمې نړیوالې جګړې خطره ډېره زیاته ده او دغه جګړه به رامنځته کیږي او دا جګړه به بیا د هیچا په ګټه نه وي.
د پوهنتون استاذ او د نړیوالو مسایلو کارپوه هغلی جاوید مومن له ځواب راکولو مو نړۍ مننه. هغلی جانبدار صاحب راځو تاسو ته داسې ویل کیږي چې تیره ورځ تر 200 زیات هوایی ځواک او تر 15,000 ځمکني امریکایي ځواکونو په غزې تړانګ له 4 درسونو عملی حملې وکړي. د مسلمان نړۍ تر څنګ ګڼډور هیوادونه دغه چاره غندلې ورځ تر بلې د منځني ختیځ څخه د دریم نړیوال جنگ اندېښنې هم زیاتېږي. که دغه چاره همداسې دوام وکړي تاسې د جګړې په زیاتېدو لپاره کوم اټکل لري؟
داشان تاسو پوښتلې دي چې د دریم نړیوالې جګړې احتمال او یا د موجوده وضعیت د وخامت په اړه باندې، زه فکر کوم چې وضعیت به قابو شي، یعنی کوشش به دا وي چې جنگ پراخ نشي او د امریکایانو او د اسرائیلو د دوی اوږدمهاله ستراتیژي د دې د پاره دي چې دوی څنګه هغه خپله هژمني په نړۍ وساتي، نه دا چې ټوله نړۍ له داسې یو بربادۍ او تباهۍ سره مخامخ شي چې دوی هم بیا پکې ډوبېږي. د دې جګړې یو پیغام او پایله به دا هم وي چې مسلمانان د نړۍ په سطح باندې متحد شي او غیر د اتحاد نه او د پیاوړتیا نه دوی د خپل وقار د ساتلو دپاره او د خپلو هیوادونو د رفا دپاره بله لار هم نه لري. نو دغه درسونه د دې جګړې دا ډېر مهمه دي او په اوس کې به ډېر کوشش وشي چې هلته د اسرائیلو دغه وحشیانه عملیات ودرول شي او هر اړخیزه مرسته بشري مرسته د فلسطینیانو سره ترسره شي. خصوصا په لومړي ګام کې باید ځواکمن اسلامي هیوادونه پیش قدم وشي چې اقتصادي توانمندي لري و هم دا ډول د امریکا مخالف لوری خصوصا چین و روسیه د دوی توجه باید جلب سي او د منګه د رسنیو مکلفیت هم داده چې یو ښه منظم موثر لابینګ وکړي او د مظلومو فلسطینیانو په دفاع کې قاطع دریز ولري.
ډیر زیاته مننه هغله جانبدار صاحب له ځواب راکولو مو. د تهران رادیو درنور تون کول خپل دوړ ملمنو د سیاسي او نړیوال چارو کارپو هغلی حبیب الله جانبدار د پوهنتون استاد او د نړیوال چارو کارپو هغلی جاوید مومن له ګډون او استاد له ملتیا څخه نړۍ مننه کوم. خپل خبرونه په همدې ځای پې تر سو تر بیم پس پېچل را سپارو الله مل.
روت سپانو ته کتنه
ورسمنو ته د کتنې د پروګرام ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پرزوینې و منې عزیزانو وسم د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسمنو ته د کتنې ل پروګرام څخه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د توجه وړ وګرځي.
ایزانو دا هم د ایران ورسپانه په سر کې کهان ورسپانه د ایران تقریبا ټول ورسپانه په شان موړي ورسپانه هم په غزې د سیونست رژیم د پوزم ځکني حمله د څلورم ځل لپاره د ماتې په اړه لیکلي چې مقاومت د اسرایلو پوسټا څلورم گزار ورکړ او سیونستان بیا هم ونتونی د غزې ته ورداخل شي. اسلام ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د قطر له امیر سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د اسلامي هیوادونو وحدت د سیونست رژیم د نسل ختمونې ماشین درولې شي. له نیویارک تر لندن او له اسلامبول تر پاریس بے مخینه او سترې سیونستي ضد غونډې ترسره شوې چې پکې د سیونست رژیم څاروي ډوله حمله په کلکه غندل شوې دي. د سیونیزم د ناکامیدا پړاو پیل شوی دی. ورسپانه په دې اړه لیکي چې د ایزودین قسام کندکونو ویندوی ابو عبیدا په لړ سرګندونو کې ویلي چې د نیواګر او جنایتکار سیونستي رژیم تیرې او د هولوکاست انجام او د هغوی عامې وژنې یوازې د هغه سخت درد نښه ده چې زغمې. ابو عبیدا په غزې د مځکني حملې په احتمال مشتمل د سیونستي رژیم د پوځي او سیاسي چارواکو بیا بیا ګواښونو په غبرګون کې ټینګار وکړ. هغه دښمن ته چې هره ورځ خپل ګواښونه تکراروي وایو چې هماغه شان یې په انتظار کې و. دښمن به د ناکامۍ له هغه څه لا زیات تریخ خوند وڅښي چې تمه یې لري او یا ورڅخه وحشت او ویره لري. د القسام کنډکونو باندې ویل چې د سیونیزم د ناکامۍ وخت پیل شوی او د دښمن د هغه پوځي او اطلاعاتي برلاسي توب وخت بیا پای ته رسیدلی چې ادعا کوي. هغه په دوام کې ویلي چې موږ یو ځل بیا د فلسطین له شریف او مظلوم ملت غواړو چې دغه جنگ په تاریخ کې د خپل برخلیک ټاکونکي جنگ وګڼي او دغه راز د عربو مشرانو ته هم وایو چې آیا دومره بې وسه او عاجزه یې چې مرستې هم ځای په ځای نشي کولی او غزې تلانګې ته نشي رسولی. ابو عبیدا د غرض ویلی چې د بندیانو د دوسیې په باب تماسونه ټینګ شوي وو او د موافقې وخت و خو دښمن ورڅخه ډډه وکړه او فرصت یې له لاسه ورکړ. د مبارزانو په منګولو کې ګیر بندیانو خوشې کېده. د فلسطینی و بندیانو د درستو سیونستي زندانونو خالی کېده ته ضرورت لري. که دښمن وغواړي په یو ځای د بندیانو دوسیه ختمه کړي نو ورته تیار یو. که په مختلفو مرحلو کې د بندیانو د دوسیې د ویشل لپاره لاره غواړي بیا هم ورته چمتو یو. بلومبرګ لیکلی چې د ایران د تیلي بایکاټونو رژیم نور نړېدلی دی. د امریکا جمهور غواړي سینیټر لینډسی ګراهام ادعا کوي چې مخکې ایران له مونږه ویریده او دا مونږ یو چې اوس له ایرانه ویریږو. ایران د سپا عمومي قومندان وایي چې که سیونستان په غزې کې مځکني جنگ وکړي نو وبه نغرل شي. سپینې ماڼۍ ادعا کوي چې اسرائیل په غزې په حملې کې هیڅ سره کرخه نه لري.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ جمهوری اسلامی ورسپانه ده چې داسې لیکي. د ایران خارجه وزیر د ملګرو ملتو له سرمنشي سره په کتنې کې په غزې کې د نسل وژنې د سم لاسي بندولو غوښتنه وکړه. ورسپانه په دې اړه په یو راپور کې لیکي چې د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبدالله یان چې د فلسطین په اړه د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلې په بیړنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی وو. د ملګرو ملتو له سرمنشي سره یې د کتنې پر مهال د غزې تړانګې وروستۍ وضعیت او په سیمه کې د وروستیو تحولاتو په اړه خبرې اترې کړي دي. د ایران د بهرنی او چارو وزیر د جمعې په ورځ د ملګرو ملتو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره د دغه سازمان په مرکزی دفتر کې وکتل او د دواړو لورو د لویدیځې آسیا د وروستیو بدلونونو د فلسطین د مقاومتي ډلو او د صهیونیست رژیم ترمنځ د شخړو او د غزې په تړانګه کې د کړکېچن حالت په اړه خبرې اترې وکړې. ایران د غزې د نسل ختمونه سملاسي بندولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشیان ویلي چې په غزې کې وضعیت غمیزناک دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی هم په غزې کې د سملاسي اوربند وړاندیز پریکړه لیک تصویب کړ. د غزې د شهیدانو شمیر 2003 تن ته زیات شو. سپینه ماڼۍ وایي اسرائیلو لپاره سره کرخه نه ټاکو. صهیونیست رژیم نړیوال خبریالان په قتل وګواښل. د غزې په جنګ کې د اسرائیلو ترڅنګ امریکایي کمانډوز هم موجود دي. ورسپانه په دې اړه لیکي چې د امریکا ملیټری واچ میګزین چې د پوځي او امنیتي موضوعګانو په باب لیکنې کوي په یوه مقاله کې اشاره کړې ده چې راپورونه ښیي چې د امریکا سپیشل فورس کمانډوز په غزې کې د دیره حماس غورځنګ پر ضد د اسرائیلو د پوځ له کمانډوز سره د ګډو عملیاتو د پیلېدا لپاره په دغه سیمه کې دیره دي. دغه مجلې په دوام کې د امریکا د پوځ د یو پخوانی ډګروال ډاګلاس مک ګرګور له قوله لیکي په تیرو شاوخوا شپو ورځو کې د امریکا په لسکونو کمانډوز له اسرائیلي کمانډوز سره یو ځای د خپلو بندیانو د ځای د معلومولو لپاره غزې ته ورداخل شوي دي. په عین حال کې د غزې تړانګې په پولو کې د مقاومتي چولیز مبارزانو د تیرې شپې په یرغل کې وحشي او تیرېګر صهیونیستانو او د هغوی ملاتړو ته داسې درس ورکړی چې په لسکونو کمانډوز مړی له هغې سیمې په تشت کې له ځان سره وړي او نور یې د مخکې تلو جرأت نه درلود او په شا شوي دي. ویل کیږي چې د غزې سیمې ته د صهیونیستي او امریکایي کمانډوز د ورداخلېده هڅه هغه مهال ناکامه شوي چې د دوی په لسکونو ټانکونه او زغروال ګاډي د مقاومتي مبارزانو د راکټ لانچر او نورو هدف وګرځېدل او وسوځېدل.
ایزنو دا هم دا کابل چاپ ورځپاڼې یادونه کوو چې موږ دغه ورځپاڼې د انټرنیټ راخلو او د محتوا مسؤلیت یې پر غاړه نه اخلو. هشتې صبح ورځپاڼه د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د هرات خلک د ژوندي پاتې کېدو لپاره لا زیاتو مرستو ته ضرورت لري. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د هرات خلک د خپل ژوند د بیا رغونې لپاره له بیلانیو مرستو څخه زیاتو مرستو ته آرتیا لري. د ادارې د یکشنبه په ورځ په ایکس ټولنیز پاڼه کې لیکلي چې د هرات زرګونو زلزله ځپلي په بهر ساړه کې خوب کولو ته مجبور شوې دي. یاد سازمان زیاته کړه چې ژمي ته یوه میاشت پاتې ده او په افغانستان کې اغېزمنې ټولنې د ژوندي پاتې کېدو لپاره ستاسو ملاتړ ته اړتیا لري. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام اعلان کړی و چې دغه سازمان په ژمي کې لاړمنو خلکو سره د مرستې لپاره 750 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. ورځپاڼې بیا په یوه بل ځای کې لیکلي چې د ازبکستان یو رسمي پلاوی کابل ته ولاړ. طالبانو صنعت او سوداګرۍ وزارت کابل ته د ازبکستان د یو رسمي پلاوی د سفر خبر ورکړی دی. دغه وزارت نن د ایکسپرټ ټولنیز پاڼه کې لیکلي چې دغه پلاوی د ازبکستان د لومړي وزیر د مرستیال جمشید خواجایوف په مشرۍ کابل ته ورکړی دی. طالبان ویلي چې د ازبکستاني چارواکو د سفر موخه د دوړخیزه سوداګرۍ پراختیا، د دوړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي ستونزو لپاره حل لارې موندل او په کابل کې د دغه هیواد د سوداګریزو توکو د نندارتون پرانستل دي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي چې په دغه پلاوي کې د دغه هیواد د قانونو ترانسپورت او سوداګرۍ وزیران هم شامل دي. تر دې وړاندې هم د ازبکستان یو 1.5 کسیز پلاوي له طالب چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته ولاړ و. هغه مهال طالبان ویلي چې د ازبکستاني چارواکو د سفر موخه د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو اقتصادي اړیکو پراخول دي. ازبکستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري خو د نورو هیوادونو په شان د دې ډلې رژیم هم په رسمیت تر اوسه نه دی پیژندلی.
عزیزانو د هم د کابل چاپ مسیر ورځپانه ده چې په خپل نننۍ انټرنیټي سایت کې لیکي ملګری ملتونه وایي پاکستان دې د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړې له سره غور وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نومبر تر اولې نیټې پورې د غیر قانوني مهاجرینو د ایستلو لپاره د پاکستان پریکړې ته په اشاره سره وایي چې څه باندې 1.4 میلیونه ناقانونه افغان کډوال ډېر ژر له پاکستانه د ایستل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه پریکړه په پاکستان کې د افغانستاني شاریزو د بشري حقوقو خلاف ورزي ګڼي او وایي چې دا کار د خوندیتوب، سوکالتیا او ابتدایي خدماتو ته د لاسرسۍ په لړ کې جدي اندېښنې رامنځته کوي. دغه ارګان د پاکستان له چارواکو غوښتي دي چې یا د پریکړه ژر تر ژره لغوه کړي او د بشري حقوقو په نړیوالو قوانینو پابند پاتې شي. د تیرونی په چهارشنبه یو شمیر افغانستانی کډوال په پاکستان کې د ملګرو ملتو د کډوالۍ ادارې ته مخې ته راغون شول او د دغه سازمان په چوپتیا یې اعتراض وکړ او د پاکستان د حکومت لخوا یې په زوره د ایستلو د بهیر د بندېدو غوښتنه وکړه. له بلې خوا په پاکستان کې د افغانستان د کډوالو شورا وایي چې د ملګرو ملتو د سرمنشي او د کډوالو منونکو هیوادونو په نامه د څو لیکونو په استولو سره یې د کډوالو پر وضعیت د غور غوښتنه کړې ده، خو دغو هلو ځلو تر اوسه هیڅ ګټه نه ده ورکړې.
ایزانو ورسپانه ته د کتنې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسېږي. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.